د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننې خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه تر 1 میلیارد ډالر ډیره لوړه شوې ده.
د کورونا چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معاینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپور رامیش رحماني سره پر دې غږېدلی چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنجدیده، یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشه ډیر زورولایم خو اوس مې پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سبا دا استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم. ماریا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولی دلیل به په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نوې را کډه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د تاریاکو له درکه د تاریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پروان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تاریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي، خو د تاریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشئی موادو د کاروباریانو عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې تر 150 ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تاریاک ترلاسه شوي دي. خو د تېر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 233 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یوه فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید منع کړ. خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول شوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلاتو راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنۍ چارو وزارت نشئی موادو سره د مبارزې معاینیت طرفدار رئیس مولوی حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معاینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي. موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د نشئی توکو کښت ترسره کړي.
د یو این او ډی سی په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83 سلنه کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14 سلنه په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تاریخ تولید شوي وه. خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20 سلنه زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو این او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تریاکو څخه هیروین جوړ سي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای سي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي، خو په تېر شمسي کال کې یې د دې لارې یوازې 425 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د خوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیې لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمېرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښوولي چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډېره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کري. مسله دا ده چې کیدی شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک. پخواني حکومت کې هم همداسې و چې دهقانانو نه طالبانو ته ډېره ګټه ورتله او حکومت ته بعض چارواکي هم پکې دخیل وو. هماغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته، د دهاقینو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجراوي مشر میرمن ګاډایویلي وایي بې وزګي د دې لامل سوي چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې دپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر 2 میلیارد ډالرو ډیره سوې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشه یي بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب سوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشه یي بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشه یي بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوي دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او مؤثره بدیل کښت نشتوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وایي په روان کال کې په هرات ښار کې معتادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشه یي موادو رسول ډیر شوي دي.
امروزه ما شاید ازی هستیم که به جایی که
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشه یي بوټو کښت کم شي کېدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو، سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنی بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکی سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار تر څنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یوې بلې خوا ته وهڅول شي. مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځای ناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشه یي بوټو کښت، د نشه یي موادو تولید او نشه یي موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشه یي بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نورس ولسوالۍ دي. په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه مځکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړې ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت د زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او بازار ته د نشه یي موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډېر معتادین اوسیږي او ډېری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلي او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه یې کوي او مشورې ورکوي. دا چې ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو له ارواپوه رامش رحماني سره مرکه کړې چې له 8 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري، چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعې سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې دا او دغه چلند ورسره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیمو. هر سړی عمل ته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتونومه امون کور عربی شوانزی شاته، او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده، بس تنه یې اخیستې ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې، او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړې ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده، مالی هی کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کاوه. بس هماغه و یو ایډیا را تخلق شو عمل هماغې جینه. هله 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 تر څو له پنتون اخلاص شوم، بیا یو فرصت ایجاد شو ماته، دلته راغلم او اوس ډیر خوشاله یم کار کوم.
تاسو یې ډیر خوشاله یم دلته چې کار کوم. دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولې خوشاله له معتادینو سره په کار کولو؟
دوی ډیر یو رنجدیده، یو ډیر ضعیف طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی په خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې پخوا د پولیس سختي لاندې وو، اوس وتلی ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې مې لیدلی و، اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې راوړی، تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم مې نه اخلمه ځکه چې بیا زموږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالوه او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو. په خو یې چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه، او تر هوسه پورم چور سراری کلارم اوس خپل کورنۍ سره دا تلور لورګانی لري دو زامن لري او خپل ژوند کې خوشاله دا او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال لڅ ډول ستونز سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیری، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیفي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې معتدین تجمع کول عمل ته لاړو چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کېنو رایولو هلته لاړو. یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم، مالې راکړه لاس دی. دا چې وکت ډېر خوشحاله سو، یعنی د ناامیدۍ په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه، مالې ډوډۍ درکو دی، کالي درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا حول راته راضي شو، ویل راځه. دا چې راتلو په لاره کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد، ما ته م نه وایي چې موافق نه یم، نه غواړم چې ځان بستر کوم، یعنی څنګه له خوله نه وګرځم. یا چاړه په بل جب کې و، یو لاس یې ما لاس کې و، بل لاس یې جب کې و، که چاړه غل لای وستلی ده ډایرکټ را باندې وارې وکړه. لږ ولګېد، دا د وزارت داخلې کسان هم مونږ سره وو، منډې وکړه. دا کس لاس یې چاړه ونیو، ویلې څه کوې والکه، مره به زور گرفته، مره مې به را وتمې کنه وتمې کنه. هماغه یو ډېره خطرناک حادثه و. هسې نور ډېر حادثې راته پېښې وې، ده خو دا یو اوس پسې نه.
معتادین خو خلک په ټولنه کې پیغور ورکوي چې ته معتاد یې، هغه کسان سي په دې برخه کې کار کوي. هم ځینې خلک وایي چې دا پرېږده، د پوډریانو ډاکټر دی یا د معتادینو ډاکټر دی. کله له دغسې حالت سره تاسو مخ شوي یاست؟
ډېر مونږ ورته استګما وایو، دغه پیغور ته دا لږ ځان لرې نیسي او ما مونږ داسې استګما ګوري او لږ پیغور هم خامخا خوشې که د ډاکټر چې زه راګرځې د پوډریانو شاته زه د پوډریانو کیسې کوي.
په دومره وخت کې ستاسو دوی سره کار کړی، څه دي چې نه زده کړی دي؟
یو شی چې غټ شی ده چې ما ورنه زده کړی دی، دا چې مخدره مواد ډېر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي. او خوش و چې زه په دې څانګه کې راغلم، کنه خداست ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه میکوم. در دې پر څنګ پوښلم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده.
ترونه اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:15 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو موتاد شو. کله چې افغانستان ته راغی، یو ملګری په چل په خخه موتاد کړ چې د شپږو کالو راهیسې همداد خخې نشه کوي. خاصدار وایي چې د نشئی له عمله له کوره ووتم، خو یوه میاشت وروسته مې باندې دومره اوختي او دومره خیرن سوی وم چې خپل پلار هم ونه پیژندم. دا چې خاصدار څنګه موتاد شو او د نشو له عمله څومره زیان ور اوخته، دا به خپل د دله خلې واورو.
زه پاکستان کې اومه ګولې یو رقم ګولې وی پونم د رښتول په پیښور کې بخر سیدلې د نشې ګولې، هغه مال ته استفاده کولې. ما په خور کې خپل ما سره دوه درې موټرسایکل او خکا چاکی مالونه مې وړل، کار مې جوړو، دا ورونه به مکار نه کو، بس د کور راخر نه زوی د پلار ز خپل ایمه، بس دغه د شراله مو دغه سی، بس یو ټوک را باندې وسول. سو نا مرد انډیوال مې ودې پولیس وخته په سر ودرې نه دښمن مې دې پزت نه ولاو، ما دې انډیوال مې راتوي را تراس تا باندې وځي چا سونه خشې وس کوم، مالې چا سونه خشې بچي سګورم بس دا شیشې را باندې وس کله، بس پاغه ورز د سومه چې بيخي بس خټه مو مخ چوسم، مالې دغه بس راځان چرس پرې د مالې د عملونی سه شیشې ته مې دوا مور کو دغه تقریبا شپک کال کې عملی مو سلو 500 شپک 100 روپے ورز پیرا ګیرو ما د 200 سل به مکور کور کور نور بم پټ ټک خپل نشیته نور سم ټک ټک پیدا کول غبم پی وېره بس انډیوالانو دوستانو غوی بم رات لا غوی بم منګ نشا کول د پس پس سوین کراچی مې خرڅ کړل بچ کراچی مې خرڅ کړل پلان مې پوسی دا سړی عمل لري بیا ورته خل ګوی رو چې پلان کیږي کی کینی پلان کیږي کی دغه خل ګو سره کینی نشي کی دا کی دا کی او زوی د کشپخانی ته کی سیادت به جوړ شو کنه کی ورجان لیونه کی چې بس زما سه بادا استفاده کړله زه به کور نه تښتېدلم ماریا مې ورور را پسې دی مې پلار را پسې دی مې تره را پسې دی بس کور ته بېخي مراجعه نه وه زه تقریبا داسې یو اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لاړم زه یو جي کې ناست وم ما نشه کولم داسې وم چې بېخي دا پلار مې چې ولیدلم بس پلار مې زه په هغې موده کې ونه پېژندلم انډیوالان مې شاوخوا ناست و دا به د ما زوی نه ده بزور ته پامغه ټیم کې بزړه سوم چې بزړه سوم بزغه زو په ځندلم شه دا خو مرختي هم زوی د یاغې نه باد بیا ویولم کوړه حالات مې ډیر خراب سو په دې مغز باندې ما ډیر سخت تاثیر کړو بس یو خبره به مونږ ته ګور کړو په مونږه وبدل لګېدل به شیشه ماته کله به پیسې ران کړو بس دا کار وکړو مور سره جنجال وکړو پلا سره جنجال وکړو بس دغه مشکلات مونږ ته پیښ کړو چې راو به وطن چې پیسې به نه راکولې شیشه به مې د کور ماته وري د څو ورځ را باندې راغله خو دې شیشه کور مور مې شکر الحمدلله تر اوسه پورې نه ده خرڅ کړی دغه سر مې یو ورځ مې په شیشه باندې وو دې سر باندې مې وینې رامات سو بس مور مې 200 روپۍ راکړې زه به کور نه وځو سر مردم په لاسر کوو چار سامل کې بس دوستانو سره د څو غم او خادي بس واغې ته بم نتلم بس کلار به کور کې پروتم پلان مې راتوي دې شیر ته مزه بس کلار مې کور کې پرې وځ عمل بنم کوو اوس مې تسلیم نه ولې خپل ځان جوړ کوم یو پر میدان شهر کې 20 سالو 15 سالو خورزه مې کوټه کلپی تیر کړې ده تقریبا 15 سالو خورزه ما کوټه کلپی تیر کړې ده ماته به دې درازې د لندن نه به ماته ډوډۍ راکوله دی باندې به نه پرې خدم سالو سالو خورزه بعد ما مر په سرګو لیدلې ده نه نه برت موانه خو هغه په دې ځای په زور به ولا ومه کني شم نه کوله زون بم جوړ او بم خزه اولاد بم ورونه بم خوشاله او پلار بم خوشاله او خورګان بم خوشاله وي اوس خو دې سيو چې بيغين ادبار مې چا خبره په 100% کې 100% مونږ ادبار اوس کور کې نه لرو په دې نه لرو چې یو پیر اسلام او دوه پیرې نه سودري پیرې نه زمې تم بستر ده چې زه بسرې کوم
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
تو دیگه زو گرم چه دست پای ولی غاپی دستی نیوی چه خدای مکره کور تا غال را غالی وی
اما کسی چه خبره دا چه پده نیماش پا که بونگیگی
سپی غپل ما چه ویل کور تا غال را غالی دی
اوی دا چه غال بل نشتا سپای خواسی هم غاپی پریگ دا چه خوب و خوی اوسترگه
و سریا زو خودی را ویریگم
لچه شی ویریگی
ویم دستی نیوی چه غال راشی او کور مراس پیده کی
غال به څه شی راڅخه یوسي
وهم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي
نه پوهېږم زه ډېره ویرېږم له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلې تریاک دې کور ته راغلي خوب نه راځي
هېڅ هم نشته ارامه ویده شه
وسریا که زما منې دا غم لړلې تریاک زر خرڅ کړه
ولې یې خرڅ کړم اوس خو ارزانه دي
ارزانه دي که ګران اسی له کور اورکه
سما ته سبا ته به خرج کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه
سما خبره ده خو چاته به ورکو
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی ضرورت ورته لري
سما ده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خو دې خوله بنده ک ویده شې زتی
سما ده ویده کیږم
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله
عالم الا من ضريع لا يسمن ولا يغني
مولوي سيف السلام عليكم
وعليكم السلام جان محمد بخير راشي
خير وسي مولوي سيف يوم مشوره مدر سره کوله
خا مهرباني وک دي سيش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولای زکات وباسم
دا خو ډېر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکيږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسې ته درکم، ځکه تاسې زموږ جومات ته نوي راغلي یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بېوزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسې خو هم بېوزله یاست، دا زکات به تاسې ته درکم.
ښه سمه ده، ما ته یې راکړه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی؟
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والله، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نه وې خبر، زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي، او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه یې زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوي صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
د زهرو کاروان.